احمد شبریم دا سادی راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري لنن پرته پوره ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته پاتې دي. د دې سات په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشه هوا علم نورستاني څرګندونې لرو چې ستونزې څه دي او څه مشکلات تر اوسه حل شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو د سر ټکی. په کلات ښار کې د پرونی حملې د مړو شمېره لوړه شوې ده. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې د پرونی حمله د مړو شمېره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ماسپښین په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل او ویل چې په دې موټر بم حمله کې همداراز 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي.
وروستي د تلفاتو شمېره چې ولایت ته رسیدلې ده 9 تنه شهیدان لرو، 140 نفره نور چې دي زیاتو کم په 140 څه زیات دي څه کم دیته د موږ ټپیان رسیدلي دي.
ښاغلی سیال زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د زابل د والی ویان همداراز زیاته کړه چې د دې حمله په نتیجه کې چې مسؤلیت طالبانو منلای د کلات روختون ټول ویجاړ شوی او فعالیت په ټپه درېدلی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو دا موټر بم حمله چې قربانیان یې ناروغان، ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي دي سخت غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم زلاتان ملیشیتس په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډول حمله به افغانانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر وړاندې پراته خنډونه لا زیات کړي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د راپورونو له مخې د 13 ملکي وګړي وژل شوي دي. ښاغلی غنی نن جمعه په جلال آباد ښار کې د ولسمشرۍ د کمپاین په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل د شپنیو عملیاتو د کره کولو او د هغو حملو په برخه کې چې په نتیجه کې بې ګناه خلک وژل کیږي د لازم احتیاط لپاره نوي اقدامات معرفي کړي دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د دې نویو اقداماتو عملي کول لا دمخه پیل شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هاوان مرمۍ راپریوتي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې ماسپښین مهال د هاوان 2 مرمۍ د ګردیز د تیرې باغ په سیمه کې ولګېدې چې څوک نه دي پکې زیانمن شوي. بیان زیاتوي چې دا مرمۍ د جمهوري ریاست د کاندید ګلبنین حکمتیار د انتخاباتي کمپاین په 1500 متري واټن کې لګېدلې. پسیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال وای د کمپاین دا غونډه چې په خپل ښاغلی حکمتیار هم پکې حاضر وو لدې حمله وروسته ګډوډه شوه. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، پنټاګون په پام کې لري چې نن ښاغلی ترامپ ته د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پاوز به ولسمشر ترامپ ته پر نورو سربیره پر ایران د هوایي حملو بیلابیل امکانات هم وړاندې کړي. چارواکو همداراز ویلي چې پنټاګون به دا خبرداری هم ورکړي چې د ایران پر ضد پوځي اقدامات ښایي په سیمه کې د پوره جګړې باعث شي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د ترامپ د ادارې ګڼ شمېر چارواکو ویلي دي چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستي برید کې د ایران لاس و. پومپیو پرون په متحده عربی اماراتو کې خبريالانو ته وویل فکر کوم دا خبره اوس تر ډیره روښانه ده. په سیمه کې هم عمومي اجماع شته او ټول پوهیږي چې دا حمله ایران کړې. ما نه دي لیدلي چې په دې کې دې څوک د یوې شېبې لپاره هم شک وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه ورځې د حملې پړه د یمن حوثیاغیانو منلې، خو ایران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل هیواد یې جګړه نه غواړي خو د ځان دفاع به وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلي. یونیسف په دې راپور کې چې نن خپور شوی دا احصایه ښیي چې تیر کال په هرو 59 زیږیدلو ماشومانو کې یوه د خپل ژوند لومړۍ میاشتې په داسې شرایطو کې تیره کړي چې د جګړو له کبله ګډوډي پکې وه او چاپیریال یې تر ډېره حده ناامنه او له فشارونو ډک و. راپور د یونیسف د اجرایه مشرې هنریتا فور له قوله لیکي چې وایي میندې پلرونه باید وتوانیږي چې خپلو ماشومانو ته د ژوند د لومړیو شیبو تودوخه ورکړي، خو دا حقیقت په جګړه ځپلو سیمو کې د میلیونونو کورنیو لپاره له امکانه لرې دی. میرمن فور ویلي په ډیرو هیوادونو کې تشدد او جګړې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته د اساسي خدماتو د رسولو پر وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي دي. او د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې د بریدګار د موندلو لپاره هڅه کوي. پولیسو سیمه محاصره کړې او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ په 3 کیلومترۍ کې 2 بریدګرو په یو نیسان موټر کې پر خلکو ډزې کړې. د واشنگتن د پولیسو په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یوه ښځه او 15 سړي دي. دا ډزې داسې مهال شوي چې امریکایي سیاستوال د وسلو د لرلو د قانون پر اصلاحاتو بحث کوي، ځکه په متحدو ایالاتو کې هر کال لسګونه کسان په ډزو وژل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسمشۍ انتخاباتو ته اندېښمنه ده، خو د دفاع وزارت ویاند وایي
باندې 150 غونډې سوي. یوازې په یوې کمپاینیزې غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه منځل او پیښه درلوده.
پکتیاوالې ژمنه کوي چې اکثر نجونې او ښځې به دا ځل په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو دوی ګیلمنې هم دي.
تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي، غو ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا ملي پروسه د ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، هغو لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
خوستي ځوانان وایي
باید موږ نن ورځ خلکو ته مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بل چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرویستازه ورځ ده، په همدغه د ټول ځوانان، مشران، خویند، علما کرام ګډون وکړي.
د بشري حقونو فعال ګلالی اسماعیل چې له پاکستان په پټه امریکا ته رسیدلې وایي
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپله مبارزه جاري وساتم.
په دې خبرونه کې دا په زړه پورې مطلب هم لرو.
کورو ته ټک ټاک ور وې خت لري، په پیسو برابر کې په پیسو اخلم، کنه مفت خو څوک نه راکوي، له ډیرانو نه راټولم.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي د انتخاباتو لپاره د دوی یوازینی اندېښنه امنیتي ستونزې دي. هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اندېښنې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول انتحاري بریدونه وشو. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امنیتي پیښو د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون مشره اندېښمنه کړې. هوا عالم نورستانۍ دغه اندېښنه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړه. وی ویل ناامني یوازینۍ ستونزه ده چې دغه ملي پروسه ګواښلې شي. د وی یوازینۍ ستونزه چې موږ یې اندېښمن کړی یو امنیتي مسایل دي. خدای مکړه په کوم سایټ کې کومه پیښه رامنځته نه شي او د خلکو پر روان او روحیه تاثیر ونه کړي. په تیرې وونه کې په کابل، ننګرهار، پروان او زابل ولایتونو کې په پرله پسې ډول 14 او انتحاري عملی وشوي چې په لزګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوښته. اغلی نورستانی وای د امنیتی ننګونو لامل به د انتخاباتو ل 5303 مرکزونو څخه 401 دیرشي تړلی وي، خو په خبره امنیتی ورګانونو دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیت ټینګښت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشوي دوی په نورو برخو په ځانګړي ډول د انتخاباتو تخنیکی برخې ته پوره چمتووالی لري او تیرې ستونزې به تکرار نشي. دا زیاتوي چې سیستم بایومیټریک دی او په کافي اندازه کارکونکي هم روزل شوي دي. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو اونۍ پاتې ده. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د تلی یا میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت موضوع جدي ګڼي، وایي که په دغه ورځ امنیتي تدابیر سم نه وي، خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون ونه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
امنیت اساسی موضوع ده. که چیرته خدای نخواسته ناامنی د انتخابات پر ځمن کنټرول نشي، یعنی یو شی چې په هیڅ غدا خلکو ګډون ډېر محدود وي او په عین حال کې خدای نخواسته تلفات نه لري.
طالبانو مخکې تر دې د افغانستان د ولسمشری انتخابات ګواخلي او دای یو امریکایي دسیسه بلل ده. دغه ډلې د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي ملکی خلکو ته به د زیان رسیدو مخه ونیسي، خو هغه کسان به په نه خکړي چې د دغو انتخاباتو کامیابولو او د امنیت د خوندیتوب هڅې کوي.
بل لور ته د ولسمشۍ یو شمیر نوماندان وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندان وایي د نامنویو له عمله یې سم کمپاین ونه شو کړی. دوی وایي سره له دې چې د دې مودې په لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو سولې ته هیله مند کړي وو، بلخوا ناامنیو پر ټاکنیزو سیالیو سیوری خوړولی وو. خو د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې له نوماندانو سره د کمپاینونو په لړ کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
دا چې د انتخاباتي سیالیو د ختم لپاره یوازې 15 ورځې پاتې دي، یو شمېر نوماندان شکایت کوي چې د نامنویو له امله خلکو ته خپلې برنامې نشو رسولی. د ولسمشری نوماند شهاب حکیمی وایي کېدای شي په راتلونکو نږدې ورځو کې ډیری نوماندان له انتخاباتو پشا شي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې جنگ روان ده. زه فکر کوم چې وخت کافي نه موږ ورسره کولای شو ټول د ورسره انتخابات وشي. دا د ما خبر ده چې نوک کوي چې د افغانستان خلک په اشتراک کوي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ټیم غړی بشیر احمد تینج هم ورته نظر لري.
موږ خپله نهایي هڅه وکړه تر څو خپل پیغامونه خلکو ته ورسوو، خو د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله سل په سله مدا کار ونه شو کړای. اوس نو د دې 15 پاتې ورځو په لړ کې هڅه کوو چې خلکو ته خپلې طرحې او پلانونه ورسوو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې غړی فضل غنی حقمل هم وایي چې ټاکل شوې موده د دوی د کمپاین لپاره کافي نه وه.
دا دوه میاشتې د زموږ لپاره کافي نه وه او خبره دا وایي چې دا موده یو څه نور هم غځېدلې وای تر څو مو په دې توانېدلی وو چې د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي وو، خپلې طرحې برنامې مو له ولس سره شریکې کړې.
ښاغلی حقمل هم نامنۍ د دوی د چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي، خو یو شمېر نوماندان بیا د انتخاباتي کمپاینونو په اړه راضي دي او وایي چې په کافي اندازه یې ګڼ شمېر ولایتونو کې د خلکو سره خپلې برنامې شریکې کړي تر څو خلک دوی ته رایه ورکړي. د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې وایاند جاوید فیصل
موږ له شمغه تر نور ټولو کمپاینونو وړاندې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د پوهاوي لپاره او هغوی ته د خپلو پروګرامونو تشریح لپاره کمپاینونه پیل کړي وو. د ولایتي کمپاینونو تر څنګ جمهور رئیس او د ټکټ رئیس او د هغوی معاونین مختلف ولایتونو ته لاړل، سفرونه یې وکړل او په ولایتو کې له خلکو سره خبرې وکړلې.
د ولسمشری بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنیزو سیالیو ټاکل شوې موده کافي بولي.
در مدت تعیین شده
په ټاکل شوې موده کې مو له خپلو پلویانو سره خبرې وکړې او خپلې برنامې او طرحې مو ورسره شریکې کړې شوې.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې نوماندانو بلکې له عامو خلکو سره هم د انتخاباتو په ورځو کې د نامنیو له امله اندېښنې موجودې دي. تر دې وړاندې طالبانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ګواښ کړی چې د دې پروسې په لړ کې به خپلې حملې زیاتوي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د نوماندانو د امنیت د خوندیتوب خبره کوي او ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ کې به هم امنیت ټینګ کړي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زی
دوی د غونډو او جلسو د امنیت تامین د زموږ د انتخاباتي پروسې د امنیت د تامین د لوی برنامې یو برخه ده او موږ دې ته متعهد وو او تر اوسه پورې موږ په موافقانه توګه دلته پرمخ تللي یو. پښتو ګورې چې باندې یو سل او 50 غونډې سي یوازې په یوې کمپاینیزه غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ دلته یو پیښه درلوده، اما په نورو غونډو کې دا هیڅ پیښه او ملت د افغانستان شاهد نه و.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که د انتخاباتو په لړ کې امنیت خوندي وي، دا پروسه به په شفاف ډول مخ ته لاړه شي او خلک به هم پراخ ګډون وکړای شي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
خواندي او رونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره. د پکتیاوالو استازي ژمنه کوي چې د دې ولایت ښځې به د ستونزو سربیره په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پکتیا کې د ښځو د شبکې مسؤولان او غړي وایي د امنیتي او کلتوري ستونزو سره سره په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل هیواد برخلیک په خپله ټاکي. دوی د کورنیو له مسؤولینو غواړي چې خپلو میرمنو ته په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړي. دغه میرمنې زیاتوي د ټاکنو او شکایتونو د کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو ته له سزا ورکولو وروسته د ټاکنو په اوسني کمیسیون باور زیات شوی دی. نور حال له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په راپور کې.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې په راتلونکو ټاکنو کې د میرمنو د پراخ ګډون په موخه غونډه رابللې وه. دوی چې رسنیو ته یوه مطبوعاتي اعلامیه هم ولوسته وویل چې د دې ولایت میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او هیڅ ډول ستونزو او محدودیتونو ته به تسلیمي نه شي. دغه میرمنې وایي که څه هم د رایې اچونې په ورځ دا کس اخیستلو موضوع ځینې میرمنې اندېښمنې کړي خو دوی له دې کاره هرکلی کوي او د ټاکنو د روڼتیا لپاره یې مهم بولي. د ناستې یو شمېر میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که واقعیت وایو عکس یو داسې موضوع ده چې د درغلیو مخنیوی کوي، یعنی دا واقعیت یو سالم سیستم ده، یو ښه نظم منځته راوړي. خو بیا هم موږ مایوسه کېږو نه، د پروسې په هغه کې به ټول خویندې ګډون وکړي او کوشش کوو خویندې ته تشویق کړو چې باید دوی انتخابات کې سم وخت.
زما نوم ناهیده ده. زموږ خوند تصویر نه ترس نه لري، هغوی په کورونو کې ترس لري ځکه چې د هغوی پلارونه د هغوی ورونه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ته ولې عکس اخلي. خو متاسفانه تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي غته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، هغو لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
د افغان ښځو شبکې یو بلې ګډونوالې میرمن پکتیاوال د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون وروستي اجرات چې له مخې ځینې دولتي چارواکي د ټاکنیزو اصولو په سرغړونې له رای ورکولو محروم او نقدې جریمه کړل او د پخوانیو کمیشنرانو له محاکمه کېدو وروسته د میرمنو باور د راتلونکو ټاکنو پر شفافیت ډېر شوی.
دا شکایت کوم چې څوک څو ورځې اعلان هیڅ څوک چې د دولت نفر دا او د کسان چې کاندید دي دوی ملاتړ کوي، دوی ته یو څه نقدي جریمه او د راور کولو نه پخ دغه لګ لګ موږ امیدوار کوو خو سل موږ مطمئن نه یو.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې مسؤلین او غړي وایي که څه هم د ټاکنو لپاره هم په هوای څومره چې لازم مونه دی شوی، خو دوی وایي په پاتې ورځو کې به هم کور په کور وګرځي او میرمنې به په روانو ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
بل لور ته په خوست کې یو شمېر ځوانانو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه ملاتړ وکړ. نجیب الله خیل راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ د خوست لسګونو ځوانانو د یوې غونډې له لارې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکي ټیم ملاتړ اعلان کړ. ویناوال وویل د دې لپاره له ولسمشر غنی ملاتړ کوي چې په خپل دوره کې له زورواکو سره مقابله وکړه، د سولې لپاره یې هڅې وکړي او ځوانان د ده په وجود کې خپل ښه راتلونکی ویني. په خوست کې د دولت جوړونکي ټیم یو مشر عارف الله پښتون آزادۍ راډیو ته وویل له دې غونډې بل هدف دا و چې ځوانان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ولسونه پراخه ګډون ته وهڅوي.
دولت ساز د ټیم نه د ځوانانو د ملاتړ غونډه ده چې ځوانانو په دې کې پراخ ګډون کړی دی او خصوصا ځوانان په ډاکټر صاحب اشرف غنی کې خپل آینده تضمینه وي، خپل آینده ګورین او صرف وکس هم دوی په پام ځای کې وي چې باید موږ نن ورځ خلکو ته پیغام ورکړو، یو مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بل چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرنوشت سازه ورځ ده، په همدغه دي ټول ځوانان مشران خویند علما کرام ګډون وکړي.
په دې غونډه کې د خوست د یو شمېر ولسوالیو د ځوانانو د بنسټونو استازو هم برخه اخیستې وه. نقیب الله همت چې د ځاځي میدان د ځوانانو په استازیتوب خبرې کولې وویل
په ملي کچه باندې موږ د غني سیاست ستایو. د هر څه نه وړاندې زورواکو سره تر ټولو سخته مقابله کړې ده په دې دولت کې. د افغانستان پیسې چې افغانستان ته راغلي دي هغه یې مدیریت کړي دي. د سولې لپاره ډېرې هڅې وکړلې. سوله په افغانستان کې اوس د هر افغان خولې باندې د سولې کلمه راغلې ده. د حساب ورکونې حساب غوښتنې دغه لړۍ رامنځته شوله او زورواکو سره تر ټولو زیاته مقابله وشوله. دلته
د یوې مدني ټولنې مشر اسماعیل زدران وویل
هیچا هم دا نه منله
چې وربند به شوی وي، هیڅ هم دا نه منله چې افغانستان ته به حکمتیار صاحب خپله روان وي، آتر ولسمشری ته به اوس ودرېږي. خو ولې د ولسمشر په وجود کې دا وشول؟ اوس زه وایم چې د ده په وجود کې به اوس د طالبانو ورونو سره هم سوله راځي.
د ځوانانو په دې غونډه کې یو شمېر قومي مخورو او سپینګیرو هم برخه اخیستې وه. قومی سپینګیری حاجی زبرجان ول د تاریخ په اوږدو کې د لوی پکتیا ولسونو د افغانستان په تاریخي مسلو او د نظامونو په پیاوړتیا کې ټاکونکې ونډه اخیستې ده.
دا څه ده تکما چې پکتیا ولایت کې کوم دی دا چې پیټو کې په چوند غواله ده کنه ولا ده دا خبره ده تکما چې اشرف غنی صاحب کې کوم دی میخو نو سنوستی میخو سپنایی او پو اتر اغره که نوستی کسوی جل دب سالون دا چه پاسر اکانی سایب که اون سون سایی.
پا افغانستان که دی جمهوری ریاست راتون کتا کنو ته دا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله پا گردون اتل لسوتنو زانونه نماند کردی دی. تاکل شوی پا افغانستان که ولسمشر زی تاکنی دا تری پشپگمه یا دروان سپتمبر میاشتی پا تبیشتمه تر سرشی.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د بشری حقونو فعال کلاله اسماعیل چې څو میاشتې د پاکستان د حکومت تر تعقیب لاندې وه امریکا ته پناه وړې. میرمن اسماعیل د پنجشنبې په ورځ له نیویارک څخه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې ورځې وړاندې امریکا ته رسېدلې او د پناه غوښتنه یې کړې. نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
درې دېرش کلنه ګلاله اسماعیل چې په پاکستان کې د تیر کال د اګست د میاشتې په لاریونونو کې د ګډون په خاطر پر دولتي ضد فعالیتونو تورنه شوې وه، وایي چې د سریلانکا له لارې یې ځان امریکا ته رسولی دی.
سریلانکا په لارې باندې وتلم او له هغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ وو ما څخه ویزه وه د امریکې، هلته نه بیا زه امریکې ته.
د دا هم ول چې تیر ځل امریکا ته تللی وه د هیواد ته د بیرته تللو ویزه یې لرله، نو له پاکستانه سریلانکا ته لاړه. سریلانکا له پاکستانیانو ویزه نه غواړي. په بریتانیا کې هیومنست انټرنیشنل مؤسسې ته چې د بشري حقونو یوه غیر دولتي مؤسسه ده آغلی اسماعیل ویلي دا سمه ده چې خوندي امریکا ته رسېدلې او د پناه اخیستو په لټه کې ده. وروستۍ څو میاشتې د دې لپاره د نه زغملو وې. دا وایي چې ګواښل شوې تر فشار لاندې وه، خو نیکمرغه ده چې ژوندۍ پاتې شوې ده. دې ازادي راډیو ته وویل چې مبارزې ته به دوام ورکړي. د تیر کال په نومبر میاشت کې میرمن اسماعیل د اسلام آباد هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شوه. دا وروسته په ضمانت خوشې شوه، خو نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل کړل شو. دې د تیر کال په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه لاریون کې وینا کړې وه. دا غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه بې درېغه وژلي او بې درکه کړي دي. ګلاله اسماعیل چې پښتانه ده د بې درکه شویو پښتنو په اړه د وینا په خاطر نیول شوې وه. که څه هم د ګلاله اسماعیل پر ضد کوم څرګند تور نه دی لګول شوی، خو دا د دې غورځنګ د یوې مطرح فعالې په توګه معرفي شوې ده. ګلاله اسماعیل چې د بشري حقونو د دفاع جایزه یې هم ګټلې ده، د تیر کال په نومبر کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان اقدام د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو د ژغ د غلي کولو لپاره د دې هیواد د حکومت له کینې ډکه هڅه ده. ګلاله اسماعیل په 2018 میلادي کال له افراطیت سره د مبارزې په خاطر د انا پولیتکوفسکایا جایزه وګټله. دا وایي د دې خلاف تورونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. دا هیواد د خپل تاسیس له وخته نیمایي عمر د پوځ تر کنټرول لاندې پاتې شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې ویشته ګناه لري که په لارو کوڅو کې پراته وي. په کابل کې اوس ځینې ماشومان ویشته له ډیرانونو ټولوي، خو دوی د ګناه غم نه دی اخیستي. دوی له دې لارې روزي ګټي. یو کیلو ویشته په کابل کې نن سبا تر 3000 افغانیو پورې خرڅېږي. په دې اړه ناجس صافی له کابله راپور لري.
اول به ما کبار را ټولاوه چې ګورم انډیوالانو مې اختلاس کینو مال داسې کوي.
سوارلس کلن اسمت الله له سهار تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د خزو ویښتان را ټولوي. هغه وای له تیرو 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپل کورنۍ ته لدی لارې نفقه برابروي.
د یختو کار کاوه دا سلور پنځه کال کېږي چې کوم جنا دلته څوک نه را باندې کړی سر کوتل ته لو هلته کورو ته ټک ټاک ور وو یخته لري په پیسو برابر چې په پیسو یې اخلم کنه مفت خو څوک نه راکوي له ډیرانو نه یې راټولوم د ورځې درې سوه هم پیدا کوم دوه سوه هم کله کله یو نیم سلام همدې نه زه ډوډۍ پیدا کوم کور ته وړم کور کې مې یو مې وړکی ورور د پنځه خواندې مې دي او پلار مې هم کار نه کوي مور مې هم له کوره یې باندې نستې وتای او زه مجبور یم چې دا کار وکړم.
د دې تر څنګ یو شمېر ښځینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي. سعدیا په کابل ښار کې د یو ښځینه سینګارځای مسؤوله ده. هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت له مخې ټاکل کېږي.
بیشتر پشت موی جری میان هر که از موی مثلا شانه میکنی
خلق تر دیر قیچی شوی و او جر ویختو پسی راتی زکه هاگا ویخته چی خزی و تکوی تر دیر ریخه لری او ویختان پی کری جر ویخته کلو پی دریزر افغانی او قیچی ویخته دول اسو افغانی
اخوی
سلر ویشکلانه تمنا چه مشکرنگ ویخته ده سو میاشت و رئیسی و تکری و ننی پر عرشگری خرس کرل
تر اغل ما عرشگات تا کور که ویخته قیچی کری ول و مینا وقتل چه زایش دل تمیرال خرط میکنن کیلو پیت پینزه سوا کور کم در روزه ما شما نو تک تک را راغل مونگ نای ویخته و اختل نو بیا منگا و نکرد زر راغلم دل تا پا رشگاه کمی دو تا میور کرد
پا کابل که دا محل شل بلا بل شرکتونا پا هم دی برخه که کار کبی دا داغو شرکتونو دا مسئولینو پا وینا دا ویختو دا پیر او پلور للاری پا میاشت که میلونون افغانی آیت تلسه کوی. دوی وایی لدغ ویختانو دا خوالیو مصنوعی ویختو کالیو او همدارنگ پا تیبی بوتو که تری کار اخیستل کیگی. پا کابل خار که دا یوچنه شرکت مسئول حبیب الله وایی دوی دغ ویختان پروسس کوی او بیا چین او یوشمیر نورو هیوادونو تلیگ دوی.
دا قیمتون مختلف دی. دا باز کیلو په 2000 ده باز 2500 ده دا د مختلف ولایتونو راځي د افغانستان د ولایتونو راځي کلو ناراضي د افغانستان د څلور د ولایتونو ناراضي دا ګومنځ سکله د سر د ګومنځ یوغه کې کوم اختصار اوزي هغه اختان یخلي
هغه وای نږدې و میاشتې مخکې دا کاروباري پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي د ویښتانو دغه کاروبار لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده د چنایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکوونکی عزیز الله دی هغه له سهاره تر مازیګره پورې ویښتان تلي او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي
مثلا دغه بوجونه چانټي کوون وړوي سره سپینه دانه پکې ګورو کټینګ وباسوي سره دای نرانو ویښتان دا تین نه کو دانه چلی مونږ ته په کیلو شل روپۍ دي
که څه هم د ویښتانو خرڅلاو یو قانوني مسله ده خو دا چې دا چاره نوي ده د ویښتانو ډیری کاروباریان د پولیسو له لورې درول کیږي او ډیر کله له زورونو سره مخ دي د ویښتانو د خرڅلاو دغه شرکت دا مهال په کابل هرات جلال آباد او مزار شریف کې فعالیت کوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
نبی الله صابولی لارغندابه پر استول سمس کې لیکلي دي تیر ورځ د صابول ولایتي روختون د ناروغانو په وینو رنگ شو ډیر زیات پرې خپایو اسدالله اندړ له میزان ولسوالی لیکي هر لورې باید د عوامو ژوند ته پاملرنه وکړي شمس الدین شباب له بدخشان لیکلی دی طالبان باید له افغانانو سره د سولې خبرې پیل کړي عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی د لوګر درویش کلی ته د برق د لاین کشولو چارې شروع شوې دي هیله ده چې برق ژر راشي شیر علم انډیوال له ځاځي اریوب لیکلی دی د ټولو افغانان د هڅولې دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د یو کاندید نوم یې اخیستی دی چې افغانان باید هغه ته رایه ورکړي محمد قاسم زواک له هلمند پر استول اسمس کې لیکلي دي په زابل کې پر ملکیانو باندې بریټ یا وحشیانه او غیر انساني بریټ او طالبان هیڅ وخت د پوینا د سولې اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې رس ویني عبدالرحمن پر استول اسمس کې لیکلي دي چې طالبان باید د افغانانو مخاونین چې په انتخاباتو کې برخه اخلي هر څوک کولی شي چې هغه کاندید ته د پوینا رای ورکړي چې هغه د افغانستان لپاره په خیر وي او عبید الله پر استول اسمس کې لیکلي دي ټول افغانان که غواړي چې خپل راتلونکي وټاکي باید انتخاباتو ته مخه کړي د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې کونړ ته مخه کوو. هلته نشئی کسان زیات شوي دي او په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پرونی حملې د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې موټر بم حمله کې 130 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویاند زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه به وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د 150 ملکي وګړو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د حزب اسلامي د مشر د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هوان مرمۍ راپرېوتې. چارواکي وایي چې په دې مرمیو څوک نه دي زیانمن شوي. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په پام کې لري چې نن ښاغلي ټرمپ ته د ایران پر وړاندې د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلی دي او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د بریدګر د موندلو لپاره هڅه کوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په ولایت کې د 400 کرسټل یا شیشه او د ټابلیټ کاپونم د نشئی موادو استعمال زیات شوی دی. خلک اندیشنه لري کچیرته د دې مخاونې نیول شي نو پراتونکو کې به ستر سرخوږی خلکو ته جوړ کړي. په دې اړه روح الله انوري له کونړه یو تفصیلی راپور لري.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیرې ځوانان په هیروینو، افیمو، چرسو، کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوې دي. دیرش کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزوري کړي وایي له 15 کالو راهیسې په نشې توکو روږدي دي.
ما تقریبا 15 کال کېږي چې زنې شکوم. ما ته وګورئ، زه درته وسې واکس خیم، هغې کې ما وګوره، وس ما وګوره، کومه نشه بس دې دنیا کې دا مې ټوله کړي. شیشه چې ده کنه انسان ډیر زر د منځه وړي او ډیر زر یې ختموي. او زه ټولو کونړیانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او بېده ده چې څوک یې خرڅوي او دولت په وړاندې مزاغه وکي او وینس.
دی وای په زلمیتوب کې لملګرو سره په نشئی توکو روګدې شوه او همدغه نشو دغه بد حالت ته رسولې دي.
دغه خلکو ته میله غوښتنه داده چې راشه خپل مونځ او دس وکي او د یاغې دنیا غم وکي او دا خو 15 ورځې دنیا ده. به به سبا ارمان کوي پوه شو به د شاغې دنیا ته منګ و تاسو کوشش او خواري وکړو. دغه شیان نه هیڅ شی هم نه جوړیږي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا تابلیت کا کاروي او یا هم په نورو نشئی توکو روګ دیدي. د کونړ د مرکز اوسیدونکو د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغو نشئی توکو په کارولو اندېښنې خي او وای کمخی وننی ولشي د نوی نسل اکثر ځوانان به په دغو موادو اخته او بیا به مخه نیول هم حکومت او هم ولسته ګران وي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل.
هر طرف ته چوغور پولیسوالو کې د کوپ مرکز کې ډیر ځوانان په دې نشئی توک باندې اخته
او دغه شینه اوس ډیر عام شوی دی او ټول کلو کې او په خاریو کې شته دي او رواج ګرځېدل دي. غټه واړه په دې مرض باندې اخته دي. نوی نسل لپاره ټول تباهي ده. موږ د دولت نه د غوښتنه کوو چې د دې مخنیوي باید وشي. دغه که چرس کې او ګار عمل کوي دا خامل نه دی. دا چې دا عمل کوي نو غواړي چې د دې په کورنۍ کې کېدای شي نور هم دغسې پیدا شي او دغسې عمل وکړي.
دوی وایي په رڼا ورځ او ښکاره توګه دغه نشئی توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي خو څوک یې پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین هم مني چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د خیخې چرسو او ټابلیټ کا استعمال زیات شوه. د یاد ریاست رئیس ابراهیم ماموندوای
نو په کونړ کې هم د نشیتو کو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو د نشیتو کو قاچاق اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتی ارګانونو کار دی. د ټولو ملي امنیتی ارګانونو مسولیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریسټل یا شیشې په نوم باندې د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولۍ دي نشه راوړي، دغه استعمال ډیر شوی دی. او د دې
دی وای پوخوا به ورسره بیلابیلو مرستندوی ادارو د نشه یي توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله، خو اوس دغه مرستې بندې شوې. د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهار وای په روان کال کې له شلو زیات کسان د نشه یي توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي، عدلی او قضایی ارگانونو تی لیگلی دی.
په تعداد سالی رشت قضی د مواد مخدر د پولیسو لخوا نیول شوین 15 کلو چرس او 8 کلو تاریاک، 15 گرام هیروین، 8.5 گرام شیشه، 2 لیتر الکلی مشروبات، په تور 9 نفره سالور اراده وسایت نیول شوی، مربوطه سارندوالی ته سپارل شوی. چک پینټو کې خصوصا دکانو کې کلو کې بخش د مواد مخدر کار کوي.
په کونړ کې د استیناف سارندوالی رئیس محمد موسی اساق ازادي رادیو ته وویل دوی ته د امنیت قومندانۍ لخوا د مخدره مواد وړوند 6 دوسیې سپارل شوی دي.
منګ تا د قومندانۍ څخه 15 قضیه په دې کال پاتنه وی کال کې راغلي دي. دغه 15 نهایي شوی دي او نور چې دي څه په استنافي غور کې دي او څه هم نه شوی دي په محکمه کې دي.
زیات پکې متعدین نیول شوی دي، دوسیګان کنا سوداګری دي، پلورون کې دکانداران
زیات پکې دغه دي، د مواد مخدر خرڅون کې دي ډیر زیات دوسیګان چې منګ ته په دې کې راغلي په دې کې شیشه دي.
د کونړ د استناف محکمې مسولین که څه هم چې له خبرو کولو ډډه کوي، خو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل شي. څوک د نشه یي توکو د پلورلو په تور نیول شوي او د څارنوالۍ له لورې یې دوسیې محکمې ته محول شوي دي. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د روان لمریز کال له لومړۍ نیټې نه تر ننه پورې محکمې ته 10 دوسیې ورغلي چې 1300 تورنو پورې اړه لري، او هر یو ته یې د ورسره نیول شویو موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوې ده. په سزاګانو کې له 15 میاشتو څخه نیولې تر 8 کالو او 6 میاشتو پورې قید شامل دی. ځینې په نقدي جرمو هم محکوم شوي دي. خلک وایي د هر ډول نشه یي توکو کارول، کرکیله او سوداګري د اسلام په دین کې حرام او د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوې ده. له دې عمله حکومت او خلکو ته پکار دي چې د دغو موادو په لمنځوړلو او مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. یوازې د کونړ ولایت مرکز نه دی چې نشه یي توکي پکې په اسانه ترلاسه کیږي، بلکې راپورونه وایي چې په لویو ښارونو کې د امنیتي ارګانونو مخې ته دغه توکي پلورل کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. کله د چي جوړ روغ اوسي په دې هیله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر هغو اوریدونکو پوښتنې ځواب سي چې په تیرو اونیو کې راستولې و. دا د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ ستونزې وې چې دوی د خپلو معاشونو په اړه درلودې او غوښتلې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پوښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به یې له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وې. همدې مسایلو ته په کتو جلت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو موینیت په وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اتو میاشتو راهیسې سره لدې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 5 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 5 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بل برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسیدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دي کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ شو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړل، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بل سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای شي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ ډیر دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازي وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار پې کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډیرو نورو بیلابیلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی. د دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هېوادونو ته لېږلي چې دننه د هېواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کېږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشپونه او نور نړیوالو هېوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کړ، کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو، د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډیر مثبت بدلونونه راوستل؟ له بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت لزان سره په دې کې شریک وو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسو مخکې په دفترونو کې د دینو معلولینو د جذبېدو خبره یاد کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا مکولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامه تر چتر لاندې یو لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه، هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام کړ او په ولسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې دولتي بستونو کې چې اعلانېږي مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي چې د کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب، د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کوم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شتا حقوق به څو چنده پورته لاړ سي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول سوي. خو قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د عدلیې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي. حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادې سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. انشاءالله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډېر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربل یم، د کندهار ولایت ارغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسزکون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لس د ناراضیت خواته سنسی، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مول دا د بوري په بند کې کوچان یو مخته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي یو کلینیک ضرورت لرو یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک مونږ ته وکړي مونږ تاسو ته دا پوهیږي چې مونږ څنګه مخه یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي ازادي راډیو څخه ډیره مننه دي په پیغام.
السلام علیکم زه شیر احمد خاکریزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې وا د درې کاله کې طالبانو بند کړې او بل لار دولتي چارواکو بند کړې ده. تر دا خاکریز ولسوالۍ د چارواکو پر کومه ولاړ شي د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ سي مریضان د مرکز نه رسیږي او هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ مشترک شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم غواړم دا ووایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پورې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نادان لکھا باوری را دار سر سر ویکھی
سا